مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د رواني خبرونه زیاتره ریپورتونه د کوټي وسوال بریټ ځانګړي سوی دي دغه وروسته د فاټا او کراچی په حال مهم خبرو خو تر هر څه وړاندې وار کوو نجیب امیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر دي.
د کوټه د پرونی پیښې نفس نن هلته کاربندې زلن شوې. افغانستان پاکستانی چارواکي په غیر مسؤلانه بیانونو ورکولو تورن کړل او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د سوریې د رقه خارنیولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترهګرۍ له پرونی پیښې وروسته نن د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو نن کاربندیز هم اعلان کړی دی. نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې. د جمعیت علما اسلام پارلماني غړی مولانا عبدالله اسی وایي د حکومت د ناکامه پالیسیو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي.
تمام پادشان ناکام او نن دغه ناکامیان نتیجه دغه د شمول اخو خالد وین په نتیجه کې مرتمی لا وش او بیا خاص کر بلوچستان یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بد قسمت صبح دغه دغه رات تسلسل روان چې دا کم په دا دوی میاشت پنځه او بیا په یو میاشت کې پنځه شپه ته بل میاشت کې ته هر میاشت موږ دوه لاښونه ملا وش
الته په کراچۍ کې بیا پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو ټولنې او شیعه علمای کونسل د کوټې د برید پر ضد مظاهرې وکړې. دوی دا پیښه وغندل او د حکومت نه د پلټنو کولو د ترهګرۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. نوموړي د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیا وروستۍ حمله وغندله او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې وسلوال له یو ګاونډي هېواد پر پاکستان د حملو پلانونه جوړوي. خو عمر زخیلوال وایي
پاکستان د خوانت چې واکې په شکل باندې د افغانستان د پیښو کې د راښایانه خصوصا ته هغه شیدا یو شی چې په خدای نه خواسته د افغانستان د دې کې مسؤل کسان لاس په لري د مسؤلیت اظهاره دي. پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخیف نه چې هغه پخوا غیر مسؤل بیانات د افغانستان په مورد ورکړي هم مطلق غیر مسؤل د احد عقل کې د دې معلوماتي ښیي او له دې نه پورته به قدم تصدی ښیي.
د کوټې د پولیسو په روزنیز مرکز د برید په نتیجه کې 16 تنه وژل شول او 300 زیات ژوبل شول. افغان چارواکي خبر ورکوي چې په ختیز ننګرهار ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې د برید په ترڅ کې د پولیسو لږ تر لږه اته افسران وژل شوي دي. برید د پاکستان پورې ته نږدې په مومندره ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون وویل د برید پر مهال د پولیسو 4 نور افسران ژوبل شوي هم دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی احمد علي وایي پوسته د لنډ مهال لپاره د طالبانو لاسته ورغلې وه او هغوی ټولې وسلې او اوزار هم له ځانه سره وړی دي. که څه هم کومې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی خو طالبانو په دې وروستیو کې په ټول هېواد کې خپل بریدونه زیات کړي دي. په ننګرهار کې داعش هم فعاله دی او ځینې برخې نیولې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې وغړي جکریټ د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې د همکارۍ او تفاهم پر امنیت ټینګار کړی دی. ښاغلی ریټ او په کابل کې د امریکا سفیر پرون د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره وکتل. د حکومت د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي سناتور جکریټ په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. په سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي. رقه په سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم ګړ ګڼل کېږي او د بیرته نیولو هڅې د عراق په شمالي ښار موصل کې د سخت دریځو پر ضد په لویه پیمانه د کاروایۍ نه پس ترسره کېږي. د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر په پاریس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا د دوی په پلان کې شامل دي چې دواړه عملیات به په یو وخت کې ترسره کی. نوموړي په پاریس کې د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف د جنگیدونکو 14 هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه پس دغه څرګندونه وکړه. اشکاټر زیاته کړه چې ورلم خې درقه خار د انزوا کول په مخه کار پیل کړي دي. د په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې درقه د نیولو لپاره به عملیات کله پیلېږي. خو دومره ویل چې په دغه خار کې به عملیات د پیوړو ځای ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې دوی به په ګوته کړي او وتوانوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د وروستي مهم ځای موصل ته نږدې شوي، ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په عراق کې اسلامي وسلواله ډله د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د موصل په جنوب کې په 15 کیلومتره واټن کې پروت یو کلی طلوع النصر کې په مردکیو غلبې لاویا جسدونه موندل دي. خو کمیسیون خبرداری ورکړه چې په خپلواکه توګه په عراق کې د ترسره شوو ظلمونو پیژندنه ستونزمنه ده. د کمیسیون ویان روپرټ کولویل پرون په جنیوا کې وویل دوی په پرله پسې ډول داسې راپورونه ترلاسه کوي چې داعش پر ماشومانو، میرمنو او ولسي خلکو بریدونه کوي. یاد کمیسیون ده هم وایي چې د موصل په 45 کیلومتره کې په سفینه کلی کې داعش د اکتوبر په 19 15 کسان وژلي او د هغوی مړې په سین لاهو کړي، تر څنګ یې شپږ تنه نور په موټرو پسې تړل شوي او په ځمکه پر اخکلو وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ریپبلیکنز ګوند غړی کولن پاول چې په امریکا کې دننه او د باندې د نورو هیوادونو کې پر حساب کې ویلي چې هغه به د نومبر په 8 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډیموکراټانو کاندیدی هیلری کلینټن ته خپله رایه ورکړي. نوموړي پرون نیوز د رسنۍ ته ویل چې د ریپبلیکنز ګوند سره تړاو لرونکی نومان ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره مناسب کس نه دی او د امریکایي ولس سره داسې ژمنې کوي چې د پوره کولو توان نه لري. نوموړی زیاتوي چې ټرمپ هر ورځ په سناسه ډول د خپلو ویناو په ترڅ کې د امریکا توهین کوي. خو د میرمن کلینټن په اړه بیا وویل چې د هغې سره د ملګرتیا او پیژنګلوۍ 40 کاله اوړي او هغه ځیرکه، بااستعداده، معتدله او د ښه مزاج درلودونکې ده او همدارنګه په خپل مهال د امریکا د بهرنیو چارو ښه وزیره.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن په کوټه کې د دې شهر پر پولیس روزنیز مرکز د برید په ضد کار بندیز دی. بلخوا د دې پیښې په ضد تیر ورځ په کراچۍ کې مظاهره شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو سازمان یو غړی وایي
د دنیا نه د ټول نړۍ نه دا غوښتنه کوو چې د پښتون وطن کې چې کومه د ترهګۍ د لړۍ روانه ده، د دې اصل سوالونه چې کوم دي دا هغو جواب دی وویل شي.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد او د سوداګرو اتحادیه په زربیاز عملیاتو کې د دوی د 1000 دوکانونو رانولو په ضد د ټولګوندیز غونډې رابللو اعلان کړی دی. یو قبایلي تاجر په دې اړه وایي
خدا آپریشن زربیاز په باندې د زمونږ مارکیټونو دوکانونو ټول وران شول. په مارکیټونو کې زمونږ په 40 روپی سامان پروت و چې هغه ټول وران شو او د خاورو سره خاورو شو.
په کراچی کې تر یو پول لاندې د بیوزله ماشومانو لپاره وړیا سکول پرانستل شوی چې 400 ماشومان درس پکې وای. د باجوړ یو ماشوم د یو کال راهیسې دلته سبق وای.
پیله ما شاپرې فرسولې دلته ما له مرګري وله کنه دا ټیچران راغلي دي کنه سکول را دی وړولا ځکه زه تر عالم ما پلارول کار پرې ته سکول ویو.
او دروان خبرونه په دوهمه نیمایي کې ځانګړي ونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهروي چې دا ځل عامو ناروغیانو ته ځانګړي شوی دی.
د معدې یو څو امراض دي، هغې نه علاوه چې په معده کې څونه تکالیف پیدا کیږي دا د روحي او عصبي بیمارو د قبله دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال راډیو .com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د کوټي پر پولیس روزنیز مرکز د وسوال برید په ضد نن په کوټه ښار کې کار بندیز دی. د دوشنبه په شپه ناوخت په دې برید کې یو شپېته پولیس د کوونکی وژل سول او تر یو سل شل زیات ټپیان سول. بلخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو دا پیشه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي بللې ده. په دې نور حال کې څه خبره مشال اډیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د انجمن تاجران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کاربندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه تړلي، پر سړکانو باندې د موټرانو چلن کم دی. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په خبره سوي و بیانې کې ویل سوي دي چې په تیرو دوو میاشتو دا د ترګرۍ دویمه پیښه ده، په کوم کې چې په دومره لویه کچه ځاني زیان اوښتی دی. د حکومت له لوري د عملیاتو ته ادعاو برسیره صوبا د ترګرو څخه نه ده پاکه سوې. د بیانې له مخې که د اتم اګست په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سم ګامونه پورته سوي وای، نو د تېرې ورځې ناوړه پیښه به نه وای رامنځته سوې. بلې خوا ته پر دغه پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا سخت عکس العمل ښکاره سوی دی. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني غړي او د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د ناکامې تګلارې له امله پاکستان دا وخت د ترګرۍ سره مخ دی.
تمام پادشاهان ناکام دي، خارجه پادشاه هم ناکام ده. خود اسټابلیشمنت د 30-40 ساله کومه د افغانستان پادشاه د مسلسل پای در پای ناکام ده او نن دغه ناکامۍ نتیجه دغه دي چې موږ اخو خالد وینې په نتیجه کې محتمل اول شي، او بیا خاص کر بلوچستان. یعنی بلوچستان هغه بدقسمته صوبه ده چې دوی د پند د آبادۍ په بنیاد باندې ورکوي، او دغه بلوچستان دی لاشونه د رقبې په بنیاد، بلکې ارزو د کډغه رات تسلسل روان چې دا کوم په دا دوی میاشت کې 15 اویا په یو میاشت کې 15 شپته په بل میاشت کې او یو میاشت پاکستان نه وي، او ته هر میاشت موږ دوه لاشونه میلاوي خو تر رقم هم زیاتر، تر 40% هم زیاتر.
بل پلو ته په بلوچستان کې میش زیاتره افغان کډوالو هم د تیری ورځې ناوړه پیښه د انسانیت په ضد ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د مسلم باغ د ملغګۍ کیمپ یو مشر ملک نادر خان د ټلیفون د لارې خپل خواشنۍ څه داسې راته څرګند کړه.
نو بس په دې ورځ باندې موږ خپل د دې د بریښ غندنه کوو، مقصد موږ ټول افغانان په دې کې له دې سره په غم شریک یو، مقصد کوم زخمیانو ته موږ لوی پاک خپل شفا غواړو او موږ ته لوی پاک جنت ترځو جنتونه غواړو. مقصد موږ له دغه پاکستاني ورونو له ټولو هغه سره موږ ځان په کوم شریک دی بلوچستان کوم اجر دی ټول یې سره بولو.
دلته د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې له لوري هم د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان شوی دی، او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ولس د ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. د دوی ورته چې 13 ورځ درې وسلوال کسان په کوټه کې د پولیسو تربیتي مرکز ته داخل شوي وو. هلته یو شپېته د پولیسو زده کوونکي وژلي او د یو سل شلو څخه زیات نور
بلخوا. په کراچی کې تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او د شیعه علما کونسل له اړخه د کوټي برید پر ضد مظاهره وسوه چې پکې د دې پیښې پر غندنې سربیره له حکومت او امنیتي ادارو دا غوښتنه هم وسوه چې باید د دې پلټنې وکړي او د هر ډول ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دي عملی او کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حاله کراچی څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
پر دې موقع د مظاهرې ګډونوالو ترهګرې پر ضد نارې ووهلې او وویل چې دوی په ټول هیواد کې د هر قسم پیښو غندنه کوي، خو په کوټه ښار کې پر لپسې پیښو یو شمېر سوالونه راپورته کړي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د سند څانګې او چارواکي انجینیر انور مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هیواد کې ترهګرې پر ضد روانو عملیاتو ملاتړ کوي، خو ضرورت ته دې امر دی چې دا رنګ پیښو کې ککړ خلک هم په ګوته کړي شي او ورته سزا ورکړي شي.
دا ایجنسیانو یو ذمہواری ده چې دا ټریس کی او دوی سے سخت سے سخت سزا ورکړي. د شتګردي چې کومه ده دا فار فارم کې ده د مزمت کو چې موږ دا وایي زموږ ولس سره مکمل سپورټ ده، او چې کوم چې ادارې دي متعلقه ادارې دوی ته پکار دي چې خپل کار په صحیح توګه دا سرته.
د دغه سازمان یو بل چارواکي طاهر ځلاند وویل چې په دې سیمه کې له مودو راهسې بد امنی ده، خو اوس وخت راغلی چې ټوله نړۍ دا ومني او دلته راپورته شوي څو بنیادي سوالونو ته ځواب ولټوي.
د ترهګرۍ چې کومه لړۍ روانه ده پښتون وطن کې، په دې لړۍ نه خو ته هیڅ اخلاصون نشته. یعنی نه مذهبي سړی ته اخلاص دی، نه سیاسي سړی ته اخلاص دی، نه کاروباري اخلاص دی. دې ترهګرۍ ته سم ډېر شکلونه دي، په هر شکل باندې دا ترهګرۍ موږ د سکول د نصاب نه راواخله، بیا د ډز د بم پورې دا د
ترهګری دا شکل دا په موږ باندې مسلط دی. موږ د هغه پیخه په لړ کې نن بیا دا مظاهره کوو او د دنیا نه د ټول نړۍ نه دا غوښتنه کوو چې د پښتون وطن کې چې کومه د ترهګری دا لړۍ روانه ده، د دې اصل سوالونه چې کوم دي دا هغه جواب دی وویل شي.
د دې وړاندې د شیعه علما کونسل لخوا هم د کوټې پیخې پر ضد یو مظاهره وشوه چې پکې همدغه غوښتنې وشوې چې د دې پیخې ذمهوارو خلکو ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز تر وسوال برید وروسته درې ورځنۍ ویر اعلان شوی دی. که څه هم په دې برید کې یو شپېته کسان وژل شوي او تر یو سل شل زیات ژوبل شوي دي، خو ګڼ شمېر نور ترې روغ رمټ وتلي دي. د حکومتي چارواکو په وینا په دې مرکز کې د 500 په شاوخوا کې پولیس د کوونکي موجود ول. د برید عیني شاهدانو له فرانس پریس خبري اژانس سره د خپلو سترګو لیدلې حال شریک کړي چې فرشته جلالزه وړاندې کوي.
دا حکمت الله په نوم یو محصل چې په اوژه مرمۍ لګېدلې فرانس پریس ته ویلي چې وسلوالو د لیلیې د خونو ورونو ټکول او هر ور چې به پرانستل شو ډزې کولې. د کوټې د پولیسو په تعلیمي مرکز کې بل محصل آصف حسین ویلي چې د حمله په وخت د خپل خونه کې ویده و. د ویلي چې په خونه کې ورسره محصلانو د حمله له پیل سره سم ځانونه تر خپل کوټونو لاندې پټ کړل او د خونې ور یې بند کړ. حسین ویلي حمله کوونکو به د خونې دروازې په لغته وهلې او کومه دروازه چې به خلاصه سوه حمله به یې کوله. د ویلي وسلوال بونتوانېدل چې زموږ د خونې ور را خلاص کړي، نو زموږ د څنګ خونې ته ورغلل او هلته یې پر محصلانو ډزې وکړې. آصف حسین ویلي چې د ډزو له پیل سره زیاتو محصلانو ځانونه تر کړکیو لاندې واچول. یو بل محصل چې ځان یې نه دی معرفي کړی ویلي د خپل ځان د خونې تر کړکۍ لاندې وغورځاوه او وتښتید. هغه رویټرز ته ویلي چې پر خدای له توکل کولو پرته بله چاره یې نه وه، نو که څه هم کړکۍ ډېره لوړه وه له ټوپ وهلو یې ویره نه درلوده. د فیصل خان په نوم یو محصل ویلي چې د حمله له پیل سره سم یې ګروپونه او څراغونه مړه کړل، نو له دې امله وسوالو ته د اکاډمۍ په دهلیزونو کې تیرېدل ډېر اسانه نه و او شای یو شمېر کسان ژغورل شوي وي. په کوټه کې وروستۍ حمله خلکو ته په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د حمله یاد تازه کړ چې تر یو نیم سل زیات ښوونکي او زده کوونکي پکې وژل شوي وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ځینې کارپوهان د بلوچستان پر حکومت نیوکه کوي چې په کوټه کې د پولیس پر مرکز د سوي ترهګر برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. دوی وایي په کوټه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې ګڼ شمېر ترهګر بریدونه سوي، نو باید حکومت د امنیت په اړه یو ښه سنجول سوي او منظمه تګلاره درلودای. حکومت وایي چې خپل ټول پام یې د کوټ ښار امنیت ساتلو ته اړولی دی. عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو پر روزنیز مرکز سوي ترهګر برید د خپل ډول دوهمه حمله وه. تر دې وړاندې د اگست په 8 نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې د شپېتو قانون پوهانو په ګډون څلور اویا کسان په چاودنه کې وژل شوي ول. خبریال او څېړونکی سید علي شاه د کوټې د 8 اگست د حملې ته په اشاره سره وایي چې د هغې حملې وروسته په کار وای د مهمو ځایونو امنیت سخت کړل شوی وای.
مشهور پتا د ماکو دی دا د باید چې دی سخت انتظامی ګامونه دی حکومت اخر سی وای تیری پولیس ټریننګ سنټر نه دی بچاو. بیا یو تعلیمی اداره چې کوم ده یا نور چې کوم پبلک پلیسز دی چیرې چې اولس وی یا سیول سیکریټریټ دی یا نور د ځینو دی یا د سرکاري محکمو چې کوم دفترونه دي چې اخر خو اکا دوکا یو یا دوه ګاډ دی هغه تعینات وی. په دې کې په سبو تربیت یافته کیډیټس دي هغه موجود وو. ملیټنټس دي په هغه کې ورننه نه کیږي ځکه مرګ ژوبل چې دا هغه اړی دا یو سوالي نشان دی د حکومت لپاره.
د پولیسو د روزنیز مرکز په اړه ویل کیږي چې د حمله پر وخت هلته هیڅ ډول امنیت نه نیول شوی. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي چې پر سریاب سړک د دې مرکز د شاه دیوال ډیر ټیټ دی او په دې اړه وزیر اعلی ته په یو دستور کې په رسمي توګه د جګولو خواست هم شوی وو.
اوس خو پر ګرد ټیویان دا خبرې چلی پولیس ٹریننگ کالج کې دی په 5 ستمبر باندې چې دی آی جی پولیس دا وینا کوي د وزیر اعلی او دغه سره چې دا دیوال پورته کوي دا دغه ولې مسله نه ده. دا بوس یو دغه د نوي سره ګوره په کم سټیج باندې دی هغه دونه کښنی دیوال او چې ګر سره خل مرالی او د خل خیال دا دی چې دا دغه کم سپایان ما ته دا خبرې وکړل هغه دا خبرې وکړل دا دیوال سره موږ خپل د شپې تشتیدلو تشتو زو کوروتا د یاران دوستان کرا د شپې لیټ نایټ یا سار راسو خلک وايي ما خبروي دا غدي یعنی دوی کوم شي دیوال دي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال د شهزاده ذوالفقار له خبرې سره اتفاق کوي، خوای چې د روزنیز مرکز چارواکو دوی ته لازم لیکلی پلان نه دی ولېږلی. د دې نیوکې چې حکومت د کوټ ښار امنیت ساتلو کې پاتې راغلی په اړه رحیم زیارتوال وایي چې تر دې حمله وړاندې وزیر اعلی ته ویل شوی وو چې ځینې بریدګر ښار ته ورننوتي او هغه په دې لړ کې قانون نافذ کوونکو ادارو ته د اقداماتو حکم هم ورکړی وو.
او دغه معلومات وزیر اعلی ته ورکړل شوی وو چې دا چې خلک راغلي د ګورنمنت کنسنټریشن توجه پر مین ښار او پر دې باندې وو، لیکن دا چې ګور په سریات کې او په دې سنتر کې په خپل د خو د لا انفورسمنت ایجنسیانو چې ګور وزیر اعلی ته اطلاع ورکړي وو، دا خو خپل هم د جمهوریت جوړېدل چې کم سي کم په دې وو څو کسانو کې د شپې د ډیر څو تلویر کسانو پیری جوړ کړی وای او د ځان تحفظ یې کړی وای.
شهزاده ذوالفقار او سید علی شاه دواړه وړاندیز کوي چې باید د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت یو سم امنیتی پلان جوړ کړي او په تیر بیا د ولسی ځایونو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي.
عبدالحی کاکړو چې د کوټي د پرونی برید په اړه تاسو ته راپور اوروي، زموږ غل مشال رادیو خوري. د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د فرقې تشدد پر زیاتېدو او د ځینو فرقې وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقاله خبره کړې ده. مجله لیکي چې په دا وروستیو کې د تشدد څو پیښو ته په کتو داسې ښکاري چې ناقانونه ګرځول سوي لشکري جنگوي ډلې یو ځل بیا سر راپورته کړي دي. شاهین بنری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلل کې په پاکستان کې یو ځل بیا د فرقیز تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دې تیرو دوو ونو کې د لشکر جنگوي العالمي په نوم مستواله ډلې په کوټه کې د شیعه مسلک په سلور خزو او په کراچۍ کې په امام بارگا د بریدونو ذمواري منلې ده. مجلل کې چې د ترهګرې پر ضد د قامي تګلارې د لاندې په پوځي عملیاتو کې د لشکر جنگوي ځینې مشران وژل شو، خو داسې ښکاري چې دا ډله اوس یو ځل بیا سر راوچتی او دې ځل یې د سیمې او نړۍ د نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دې ډلې وسلوال د بلخ او کابل نه تر بلوچستان او کراچۍ خپل فعالیتونه کوي او اوس ځان د اسلامي دولت د خراسان ډلې په نوم یادوي. د دې سره سره دوی اوس د ځان لپاره د لشکر جنگوي العالمي جندالله جیش الاسلام او داعش نومونه هم په کار راوستي دي. مجلې لیکلي دي دا نمونه بیل بیل دي، خو د دوی ایجنډا فکر او مرام یو دی. اوس دوی ته هغه خلک مالی مرستې ورکوي چې نه یوازې شیعهګان د اسلام نه بهر ګڼي، بلکې هغه سنیان هم مسلمانان نه ګڼي چې د دوی د سخت دریځ فکر ملګرتیا نه کوي. دی نېشنل انټرست لیکي دا وسلوالې ډلې هغه ځوانان د ځان سره ملګري کوي چې د دینی مدرسو نه زده کړې نه دي کړې، په دوی کې ډېر ګیري نه ساتي او مغربي لباس چي او د نوي دور د ټکنالوژي نه خبر دي. دوی په ټولنیز میډیا هم ډېر فعال دي او په وړو وړو ډلو کې کار کوي او کچرې د یوې ډلې پر ضد څه کاروایی کیږي نو ورسره د نورو ډلو کار ناغېزمن کیږي. مجلې په پای کې لیکلي دي حکومتونو له پکار دي چې نه یوازې د لشکري جنگوي د وسلوالو د بیا منظم کېدو نه ځان خبر وساتي، بلکې د هغه وسلوالو هلو ځلو ته هم پام وکړي چې اوس د افغانستان، شام او عراق نه بلوچستان ته راستنیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
دې نه سخت را باندې تیر دي هر څه ته دې
سره کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په ضربیاز پوځي عملیاتو کې ځای تاجرانو ته د مالی زیانونو او شتو پاړه د اکتوبر پر 28مه نیټه په پېښور کې د ټولګوندي غونډې وربللو اعلان کړی دی. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان سیاسي مشرانو او سوداګرانو وویل چې په ضربیاز پوځي عملیاتو کې د مالونو ډک 20,000 دوکانونه وران کړل شوي دي. دوی وایي اوس له حکومت د دغه تجارتي زیانونو مالی تاوان غواړي او په ټولګوندي غونډه کې به د دغه تاوان اخیستلو لپاره یو تګلاره جوړوي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مرستیال مشر حافظ پرهادلی مشال ریډیو ته وایي د ټولګوندیز غونډه به د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي په مرکز پیښور کې ترسره کیږي.
او صرف یو اجنډا ده چې زمونږ کومه تجربه را دي، داغه نقصانات شوی دي چې داغه نقصانات ازالا وشي، داغه لپاره چغه وشي، خو هغه چغه هم داسې چې کوم د یو ان چارټر ده چې داغه مطابق وي. د دې لپاره به ان شاء الله زمونږ خپل اوتمنځي مشران هم راځي، خدا ټول پټي مشران به هم راځي، دا به ټول راځي او دلته به گینی تجویز بر مخه کوي. آینده لپاره به یو د ګایډلاین د لایعمل اعلان کو ان شاء الله.
د شمالي وزیرستان د سوداګرانو د اتحادیې مشر زین الله مشال ریډیو ته وایي په زربیاز پوځي عملیاتو کې په میرالی، میرانشاه، پتسی او دیګان سیمو کې 20,000 دوکانونه وران کړی شوي دي او دغه دوکانونه د مالونو نه هم ډک وو او دوی اوس له حکومت د دغه ډک دوکانونو مالی تاوان غواړي.
زموږ دوکانونه 21,000 دوکانونه تقریبا دا دوکانونه وران شول. اپریشن زرا بیا جب چکرا مغاشو پاکي موږ ته 7 دن مهلت رکړو، خو 7 دن مهلت نو خو تر اوسه پورې تقریبا یا دا 28 مهینه دو یا 30 مهینه شروع کیږي چې اپریشن شروع دی. اوس زموږ د واپسي اعلان نه هو کیږي ځای په ځای باندې، خو دا اپریشن زرا بیا جب په غا باندې د زموږ مارکیټونو دوکانونه ټول وران شول. په مارکیټونو کې زموږ په 40 روپی سامان پروت وو چې هغه ټول وران شو او د خاورو سره خاورو شو.
د شمالي وزیرستان د سیاسي ټولنې یو بل غړی عبدالخلیل وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې حکومت د بیا ودانۍ په نوم د نړیوالو ادارو او بهرني هیوادونو نه ډیره لوی مالی پنګه راټوله کړې وه او نوموړي په حکومت تور پورې کړو چې حکومت د هغوی په سیمه کې په سمه توګه د بیا ودانۍ کارونه نه ترسره کوي.
فنډونه خو ډیر زیات راغلي دي، خو چې دې څومره دعوې کوي بالکل داسې دي چې مونږ هلته چې لاړ شو وزیرستان ته هغې کې یو شای مونږ داس نه ویني چې نوی جوړ شوی دی. کالج ته رنګ ورکړ کړی دی، میرانشاه اسپتال ته رنګ ورکړی دی، میرلی ته ورکړی دی، هغه سکولونه، اسپتالونه، توبیل هر شي ته رنګونه ورکړی دي. بس رنګ ورکې دی، فوټوګرافي ورسره وکړي چې دا مونږ جوړ کړی دی. چې دې دا یو آزاد میډیا جوړه کړو چې پاکستان میډیا هم یو انټرنیشنل میډیا وي، امیر وزیرستان هغه خلک وي، پشه سیاسي خلک وي، پشه ملکانان دی، پشه چې هغه ملیم کې چې د فنډ چرته ولګېد.
په 28 اکتوبر د جمعې د ورځې په ټولګوندیزه غونډه کې د سیاسي اتحاد لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او قبایلي مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو د کراچی پر لور. د کراچی په کلیفټن سیمه کې تریوپول لاندې د یو غیر سرکاري سازمان له اړخه د بېوزله ماشومانو لپاره وړیا سکول پرانستل سوی چې پکې لږ تر لږه 400 ماشومان، هلکان او انجونې بنیادي زده کړې ترلاسه کوي. د دې ښوونځي د چلوونکو په وینا دوی د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې په یاد کې دا ښوونځی جوړ کړی چې مقصد یې یوازې هغو ماشومانو ته تعلیم ورکول دی چې په خپله یې وس نه لري او په لارو کوڅو یا ډیرانونو خځلې ټولوي. په دې اړه نور حاله کراچي څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
دا ښوونځی د کراچۍ ښار په کلیفټن سیمه کې د عبدالله شاه غازی د قبر سره خوا ته د دوو سړکونو په منځ کې جوړ کړی شوی دی او هر ورځ تر 3 ساعتو پکې زده کړې روانې وي. د دې ښوونځي چلوونکي او د غیر سرکاري سازمان اوشن ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده انفاس علی شاه زیدی وایي چې دوی داسې دوه نور ځایونه هم لري، خو په خصوصي توګه دغه سانګۍ د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم پرانستې ده چېرته چې ویډیا زده کړې ورکوي. فوټپاتھ سکول دا منصوبه مونږ د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته شروع کړې وه چې مقصد یې هغه ماشومان چې کله په ژوند کې ښوونځي ته نه دي تللي هغوی زده کړو ته رابلل دي. دا هر څه په اصل کې د ای پی ایس د پېښې ماشومانو ته پرزونې وړاندې کول دي. دا رنګ منصوبې زموږ په درې ځایونو کې روانې دي او دا عبدالله شاه غازی څنګه ده چې پکې د 300 نه زیات ماشومان سبق وایي. په دې ښوونځي کې د باجوړ دلبر هم زده کړې کوي، چا چې به د وړاندې د پلاسټک تیلې راټولولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې 12 کلن دلبر وویل چې هغه خوشاله دی ځکه چې د دې وړاندې ښوونځي نو لیدلې، خو اوس دلته د راتلو په برکت یې نه یوازې خلیکل زده کړي بلکې لوست هم کولی شي.
خوشحاله شو
اسکول ویوا ما پلارو له کار پری ته اسکول ویوا بس
د دې خونځي د مشرین فاصله شپ وینا چې دوی نه یوازې ویډیا ذکر ورکي بلکې دل تراتلون کې ماشومانو ته پیسې خوراک ویډیا کتابونه او جامې هم ورکي
50 روپیس هم روز هر بچے کو دیتے ہیں
دوی موږ ماشومان له 50 روپے ورځ او ویډیا خوراک ورکو د سره سره چې ماشومان سه هم غوښتنه کوي غیته ورکول کیږي د ماشومانو جامې هم ویډیا دي او ډاکټر ته د بوتلو اسانتیاوې هم شته زموږ سره په دې اسکول کې د 15 کلن ماشومانو نواخله تر اولس کالو د عمر پورې الکان او جینې کې زدکړې کوي دا ټول هغه ماشومان دي چې تاسو په سړکونو په مزارونو د گاډو په صفا کولو خیرات غوښتلو یا په ډیرانونو خزل راټولولو کې پوخت وینې او موږ ته هم دا ماشومان راځي دا ښوونځي د غرمې 12 بجو نه تر 3 بجو پورې روان وي او هم په دغه وخت کې د سړک پر غاړه د چندې د پاره یو بکس هم پروت وي د چلوونکو په وینا چې دوی سره کومه لویه اداره مرستې نه کوي بلکې په ولسي چندو او د خپل ځانه د مالی مرستو د لارې دوی دا ښوونځي چلوي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
زمږه مشال رادیو څخه اوري د سهار 10 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډې سواروي
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ترهګرۍ له پرونی پیښې وروسته نن د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو نن کار بندیز اعلان کړی نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستانی چارواکي غیر مسؤلانه بیانونه ورکوي چې ګواکې د کوټې د پولیسو په روزنیز مرکز برید له افغانستانه کنټرول ده نوموړی وایي دغه ادعاوې ناسمې دي او پاکستانی چارواکي د داسې بیانونه نه ورکوي افغان چارواکي خبر ورکوي چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې د برید په ترڅ کې د پولیسو لږ تر لږه 8 سرتیري وژل شوي دي برید د پاکستان پولې ته نږدې په مومندره ولسوالۍ کې ترسره شوی چې پکې د پولیسو څلور نور سرتیري ژوبل شوي هم دي د ننګرهار په پچیر واګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته وتلې دي د مشال رادیو خبریال وایي ډېرو کورنیو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې اړولې ده له پچیر واګام راوتلي خلک وایي یوازې د کورنۍ غړي یې راویستې او پرته له سامانه راوتلي او مرستو ته محتاج دي په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقه ښار د بیت نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي رقه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم ګډ ګڼل کیږي په داسې حال کې چې د عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د وروستي مهم ځای موصل ته نږدې شوي دي ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله د ولسي خلکو ډله ایزه وژنه کوي
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي اوس واره سیدلی د ځانګړي اونیز خبرونه روغتیا او درملنې دا خبرونه تاسو په تکرار یو ځل پښوندی باندې اوریدل د دازل تاسو ته تکراری باندې خبرو دازل د خبرونه عام ناروغان ته ځانګړي سوي د چې پامیر ساحل وړاندې کوي
روغتیا او درملنه
د مشال رادیو په نيزه خبرونه روغتي او درملنه کې مزه پامیر ساحل هرکله کوم اوریدونکو تیر ونه مو په خبرونه کې د دماغي او رواني ناروغي په اړه معلومات ترکړل تاسو خبر شوی چې زموږ په سیمو کې کومې دماغي یا نفسیاتي ناروغي عام دي د دې ناروغي مخنیوي څنګه کیږي درملنه یې څنګه شونه ده او څومره وخت اخلي په نننۍ خبرونه کې د رواني ناروغیو ترڅنګ د روغتیا په اړه ستاسو د پوښتنو ځوابونه درکو تاسو کولی شئ چې د موسمي ناروغیو نواخلې تر د میډې او د مور او ماشوم د بیلابیلو صحي ستونزو په اړه معلومات ترلاسه کړئ په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی په پیښور کې د بډبیر له پولیس ثاني سره نږدې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري حالت ورته لږ شی او مشوره تر غوښته شي ډاکټر صاحب ستړي بشي
خوشاله اوسئ
ډاکټر صاحب عمومي خبرونه ده نو اوریدونکو ته به زیات وخت ورکو او که دوی هغه د تیرې اونۍ سره تړلې پوښتنې وکړي نو دا به ډېر خوند وکړي کنه
بالکل دا مخه خبره شي
صحیح لومړی پوښتنه ظفر الله زلان لپشین سره کلی سرخانزي څخه لیکلې ده چې زما د کاکا یا اکا عرق النساء ناروغي ده کنه ډېر ډاکټرانو ته ویتللې خو فائدې نه ورسره شوي
دغه ناروغي چې دا د خو پدې باندې مونږه بیل خبرونه هم کړې دي، نو شیاټیکا یا عرق النساء لا علاج مرض دی کنه؟ علاج کیږي خو غفلت په مریضانو کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. پامیر صاحب، دا قابل علاج دے او دا بنیادی مسئلہ چې کوم دا دملا تیر چي دے پدې کې باز مہرو کې یا اډو کې کمزورې شي یا اورجیږي یا اوپر سیږي یا باز اسبونه دا غي د لاندې گیر شو زور اخلي، د دې مختلف کیفیت او تم په شریکه باندې چې کوم درد را ولاړیږي د کوناټینه ترخپې خوريږي دا ابتدا کې دارو سره ټکې دې شي، شرط دا دی چې د دې صحیح تشخیص وشي. او کنه تشخیص ونشي نو بیا د دې حل چې دی جراحي ده. جراحي کې بیا د دې دوه صورت مخې ته راتلی شي. مخکې دا ویلو چې کچرې دا درد شپږو میاشتو نه زیات تیر شي او ڈسک ڈی بلجنگ شوی وی کا مہرو کے سفر کی مونږ به اولس خبر یو کو کنه، کا پړسیدلی وی یا کا گشی وی یا زور یا خستلی وی، نو بیا دا غی جراحی چې کله کیږي نو اب دی په یو ځوان زلمی ډاکټر باندې کوي.
ها،
چاغا جراح وی او د دې سپاین سرجن وی. کنی کا بڑا ڈاکٹر کی رضا کا پلاس کے جکم اغل رزش ہوئی سلوخ کال نزیات عمر کے دا یو عادی عملی پہر انسان کے بائی کے دا چونکہ آسبو نے ڈیر نری بھی پامیر سے وہ پا نظر دالی دے نشی دا امکان بھی چی باز دا سے آسبو نے چی آغا خپے اگ دے یا خپو کے زور پیدا کئی یا مو پہ گرزو نو آغا کا کٹ شی نو سڑے اور سرا فلچ شی بیا یا دا غا سے دا وڑو یا لو بولو براز ازبونه که خدا نه خواسته کټ شي نو بیا دا د انسان د کنټرول نه بهر شي. نو دې دا 50-50% د دواړو صورت امکان دی چې یا دغه سوشي او یا د درد نه مکمل سړی خلاص شو فعال جون ته راشي. خو د دې دا مطلب نه دی چې سړی د جراحي نه کوي، جراحي به کوي، شرط دغه دی چې ځوان زلمی ډاکټر بلاټي او بهتر بداوي چې په سرکاري هسپتال کیونکی شخصي توګه باندې کلمونه کی نو دا زیات بهتر دی ځکه چې کوم دولتي هسپتالونه وي نو د هغې نظام او هلته ډاکټران چې وي نو هغه موجود هم وي او هلته کې محصلین ډاکټران چې کوم اختصاص کوونکي وي دا موجود وي او هغه ټول زلمیان وي که نر وي که زنانه وي هغه زلمیان وي او د هغې بدن او د هغې خپل اعصاب دونه مضبوط وي چې د هغې نه غلط کټ نشي لګېدلی.
صحیح. ښه ډاکټر صاحب، حاجی محمد عارف کاریزوال لیکي له هلمند، وزما په پوزه کې غوخه پیدا کیږي، هر وخت بند وي او د هیڅ شي په بوی نه پوهیږم، دوه ځله مې وی اپریشن کړی دی خو بیا هم وی علاج مې نه دی شوی، څه وکم؟
الله دې رحم وکړي.
صحیح.
سنس یا حس؟ اسې خو حسونه ډېر دي، عموما 15 حسونه خلک پیژني. ادے کی بوئی دے، ذائقہ دا، لمس دے، لیدل دی اور ایدل دی. دا دا بوئی والا چا کم حس دے دا کا خدا نہ خستا خراب شی نو دا بیا دوبارہ نشی ٹکی دے.
صحیح.
اول خبر خدا دا نو کدے دے دا پر جراحی نے کہ جی زما دا بوئی حس مو واپس راشی نو دا ممکن نہ دا. اس پادشاہ چا غوخا کی پوزا دا خنا غواړم پوزه کې غوښه شوې ده، لطیفه مې وویله. نو د دې مونږ عموما خلکو ته دا مشوره ورکوو چې تډ مې اوبه اخلئ او مالګې والا پکې اوبه مالګه اچوئ او بیا هغه د سپېږمې کې بره کش کوئ چې تندې ته راخیږي او هلک ته واپس راکوشي. نو که دا عمل دی دوه درې میاشتې وکړي نو دغه غوښه ورسره ختمه شي، ورسره به د ډاکټر نه دارو هم خوري او کوشش دا وکړي که ډېره مجبوري نه وي او تنفس مکمل نه بندېږي نو د پوزې د جراحۍ نه هم ځان وساتي. کنی دا بیا هر درې څلور میاشتې پس به بیا دا جراحي کوي، د دې به صفایي کوي. دا یو ډېر ناوړی عمل شروع شو، د انسان ژوند بیا ډېر زیات خراب شي ورسره.
صحیح.
نو اوس چونکې ده دوه ځله کړی دی، دې چېرته اوسېږي؟
دے پا ہلمند کی
ہلمند کی اسی کی دا ہلمند موسم خو یخ دے تقریبا دت دا اس پا کر دے چکل خی یخ نشی دا غورزو کی دے اس بیا مجبور دے چی اپریشن وو کی اور چکل دا اپریشن وو کو نو بیا دے کم از کم یو میشت ہر قسم گرد لگی او دے نزان ہو ساتی
سامد
آغا کم خالیگاہ پیدا شوی دا جراح پزرے جائی کہ بیا بیکٹیریا دا گرد او دے پشکل کی نہ جمع کی گی اور خپل مسلز روچت شی اور دا غزے ڈک کی نو بیا با دے دے غم اخلاص شنو عموماً داو شی چی خلق جراحیو کی اور دی دا فکر کی چی بس جراحیو شو نو خبر اخلاص شو دی بیا پریز نہ کی نو پامیر سیب دا ٹولو تا دا ضرور دے چی کاغا دا خلی دلاری دوایانی وی که دا جراحی عمال وی دیکی پریز دیر ضروری دے
صحیح
کہ مریض پرہیز ہونے کی نو بیا دغا تسلسل شروع شی دغا بیمار ہے تاسو ته پتہ ده چې بیکٹیریا خو بیا په کمزوری زی باندې زر اثر انداز کیږي
صحیح
او پښتانه بے غم دی او دغه بے غمی دی بیا په دې مصیبتونو کې ککړ کوي
صحیح ډاکټر صاحب له خوست ولایت څخه زین الله ذہین لیکي چې زه کله منډه یا سوکوهنه کوم ډیر ژر ستړی کیږم او هیڅ ډول وی مخدره مواد هم نه کاروم د دې علت څه دی او کومې لارې چارې دي چې د ستونزې مخنیوی وشي
وزن عمر
وزن عمر دا شیان نشتا ما ویل چې تصویر به وګورم کېدې شي هغه نه پته ولګوم هغه تصویر هم د کرکټرانو لګولې
اگر چې د خوست خلک خو ذهن دی او د دېم ذهن خو کار دا سکر دی چې پته نه لګیږي نو کده دوباره میسج وکړو د خپل عمر او وزن مونږ ته وخی نو بیا به مونږ ته لږ اسانه شي
صحیح دی زه بیا ټلیفون کوم کې واخلم ګورو چې اول را سره څوک دی ولکم ځای صاحب ستړی مشه نو موسمه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی وسیمه
د کوچ نه خبر کوم فیض الله یا
په خیر راغلی فیض الله صاحب څنګه خی جوړی
سال دی جوړی په خیر ډاکټر صاحب ته شایه
مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب هم جوړ دی
غادي ما څو ډاکټر نه کړلې ما بس دا د میډی علاج دی بس څو ډاکټر نه کړلې مې پیدا نه د وسره سره بس دا سیز له خوښنی کی چې بیت خرابې نو بس یو د بیا ډاکټر نه ولم بیا ولوین نو تاسو وینې من درې سره ولا وینې وکړل بس د څو ځله مې ستړی يم سم او څو خانه مې چې بیت خرابې خوشاله مې چې بیت خرابې او که خوښنی درې مې چې بیت خرابې او درې سره ولا وینې وکړل کوم ځای غټه غټه سره غټه ډاکټر نه دی ګول له ورغلم علاج نه دی سره سره
لکه د مثال په توګه که تاسو یو څو ډاکټرانو نمونه راته واخلې په کوټه کې چاته ورغلی په کوم ځای کې ډاکټرانو چې تاسو ورغلی
ڈاکٹر منا آپ تدین لو رغل ہیں بکواتے کی ڈاکٹر ملا ڈاکٹر ڈاکٹر ملا ڈاکٹر لو رغل ہیں ملا ڈاکٹر لو
ڈاکٹر جی کی دی دوئی
وی په ډاکټر مالا په ډایرکشن سټی په دین سیا ستا اکشن سیا له تور غلې ما ډاکټر وزیر اکبر په سلیم کم ډاکټر وزیر اکبر په سلیم کم دغه څه سیا غلې ور غلې ما دبل اول دبل په پښین اکشن سټی
معنا دا وینا دا وینا درته چای استلی و
دا وینه خو نو په پښتونخوا د پټکین د ما وښل په کوټه کې وین سی کی ماوس به دا د ښار ماتو ستا وینه خاطر د پټای د جټکی راځي د غره راځي نو دا وینه ته دوه درې واره کړم درې واره وینه اوس هم پیدا نه د سره کړی
ها او تاسو مسله د میډې د کده خواشینتو به د طبیعت خرابې دوه درس
دغه میدان د زړه میډې څه دای له خشن و دغه دې بس خواشینه کوي بس شمال یو وینم بس د خرابې او چې خواشینه
عمر مڅمره دی عمر مڅمر ده
اته وشکاله نه وشکاله دی
او کار څه کار کوي
کار زه دغه مې کالې جوړم دا کپل نه دي دا کپل باندې غمې لګوم دا بخملان باندې پرې باندې غمې لګوم
صحیح دی ډاکټر صاحب بدر سره خبرې کوي او څه پښتنه بدر نه کوي تاسو بورته لند جواب ورکړي صحیح ده ډاکټر صاحب
رور جان تاسو خوب څنګه وی
خون بس دکتر صاحب پا ایواش پا بیدوان بس ویجت را اوزن تبیا تخلاب نپاس می بیا تنگه دی نپاس می دی تنگه دی بس یردم را اوزن دبان می یادوز بس فاک می دنگ بیا دون بیا دکتر لوالم وین ری پشار ایدکان ری پشار گولی ولی بنزاتی آفی
پا سوال سنیک دا دغا ماتا مو
دا ما اوسر خوال لی
مختصر ماتا جواب را که خوب درزی یا ندرزی
وس وس خوب خوب سم دی بس تبیت خراب دی خوب نه راځي تبیت نه سم از ډاکټر څخه ما دماغ ګولې راکې بس زمې دی ګولې راکې
شور در باندې بد لګي
وو بس تبیت خراب دی کله چې مولې ونه بس تبیت خراب دی بس څو درې سره ولې نه څه ده وي ته وینې نو کله ستاینه دی راځه هغه څه نه کوم دا نه دوه سره سره
رادیو اور زده پویاوم
رادیو ته وخت صحیح دی مننه فیض الله صاحب خوشحال اوسه ډاکټر صاحب.
ہاں پامیر صاحب
ڈاکٹر صاحب طبیعت میں چې جوړی نو خوب راضی کہ طبیعت میں خراب نو خوب نه راضی نو دا خو زم هم داسې ام
او تاسو د دې خبرې ته خیال و دې ته مونږ فلو اف سپیچ یعنی دا خبر زیات فشار چې بل چاته خپل خبر نه وری خپل خبرې کوي نو دا علامت چې دا د ذهنی یا روحي بیماری ده.
ہاں
دوی ته پکار دی چې ډاکټر غلام سرور دے په کوټه کې هغه ته ورشي یا په سی ایم ایچ کې ډاکټر اشرف کینی کرنل دے هغه ته لاړ شي. دا خبرې مونږ سو سو زلو کې چې د معدې یو سو امراض دي هغه نه علاوه چې په معده کې سونه تکالیف پیدا کیږي دا د روحي او عصبي بیمارو د قبله وي او یا باید زمونږ پښتو ډېره واضح نه ده صفه نه ده پامیر صاحب نو کته د دی په لهجه کې ورته وای او دا زمونږ خدای پاک په دې پوهیږي کی چې دی دا معده پریږي دی
صحیح دی وی خاص راته دا مسله د معدې نه پیښه او مونږ دا وایو چې خاص دا د معدې مسله چې دا د ذهني او نفسیاتي ناروغي او د وژنې پیښیږي.
بالکل خو زمونږ دا خاص خبره دی ته بالکل په غوږو نه ورلګي ځکه چې د دې دا خیال دی چې دا مزغه په کوپره کې بند دي او دې ته چې کم دی هیڅ هم دخل نشي کېدلی چې وینه او اکسیجن دې ته مسلسل روان وي.
صحیح او بل چې وایي چې دا وینه وباسمه دا خو ډېر دا خو ډاکټر نشي کولی ورته کنه
دا خو ډاکټر کله هم نشي کولی مونږ کله کوو نو د چا مریض یو ورته وایي چې توس وینه ورکوم بیا د هغې مونږ ډېر سکرینینګ کوو هغه عمر د هغه صحت د هغه په سابقه کې بیماری چې شپږو میاشتو کې هغه بیماری نه وي تیره کړې نو بیا مونږ د هغه نوینه اخلو هم د ډېرو ټیسټونو سکرینینګ نه پس دا دوی چې په کوم حساب باندې وینه باسي نو دا بالکل مکه کار دی چې څنګه دی غوړي خښۍ او تورۍ یې دا دی په خپله خوښه کوي پامیر صاحب ډاکټر ورته کله نه ویلي د دې خپل ذهن کې دا یو اختراعي خبره ده چې زما وینه ګرمه ده یا ډېره زیاته شوې ده یا رګونو کې ځایېږي نه او راشه وینه بهر کچ ټیک شي اصلا دوی ته دا پته نه وي چې د پامیر صاحب یا د ډاکټر عرفان چې نن کم بدن دی او مونږ نن تصویر وباسو نو څلور میاشتې پس دا بدن مکمل نه وي دا ختم شوی وي او یو نوی ډاکټر عرفان وي یا یو نوی پامیر ساحل به وي خو دا خلک په دې خبره نه پوهېږي. همدغه وجه ده چې مونږ د ماشوموالي نه شروع کیږو زلمیتوب ته راځو بیا بوډاګان کیږو مونږ کې مسلسل تغیر روان دی.
صحیح
بېځایه وستل چې دا ښه کار نه دی.
صحیح تاسو ورته یوه مشوره خو دا ورکړه چې نفسیاتي ناروغیو ډاکټر ته دې ورشي په کوټه کې چا ته ورشي
ډاکټر اشرف دی په سی ایم ایچ کې
او په دې مسلسل علاج وکي یعنی تر څو پورې چې هغه ورته نه ویلي هغه پورې روان وي علاج.
دا خبره خو دې نه مني پامیر صاحب دا خو زما خیال دی چې اوس ماتم شرم ودرېږي مونږ مسلسل دا خبره کوو چې د دې بیمارو علاج کم از کم تر دوه کالو جاری ساتل پکار وي.
صحیح دی
او زمونږ دارونه خویندې بالکل زمونږ په دې خبره غوږ نه ګرایي.
صحیح زه بل کس ته ورځم چې څوک دی او د لکم ځای صاحب ستړی مشي نوم وسیمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی وسیمه.
پامیر صاحب عبدالرحمن نمیر ما د بلوچستان د لایز خبره کوم.
په خیر راغلی رحمان صاحب پښتنه وکړي
زماله ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده زما د معده چې دا څکله خوراک وکوم وپړسیږي او ګیس کوي.
ډاکټر صاحب لګي خبرې ورسره وکړي رحمان صاحب سره.
پامیر صاحب اوس تاسو او ټول اورېدونکي ته د غوږ شي دی اوس د معدې خبره کوي که نه بیا زه د ده تپوس کوم اورېدونکي دی دا په غور ووري بیا څنګه په معلومات به کېږي چې دا معده کې د کبل ځای کې څه مسله ده. عبدالرحمن ورور جان ته چې سحر ویښ شي نو طبیعت دې ښه وي که دروند وي؟
یا طبیعت مې ښه وي دروند نه وي.
ښه او بیا بیرته خو خوب نه درځي واپس؟
خوب راځي بیرته واپس هم خوب راځي خو ماښام غرمه مې خوب هم ټیک ده خو صرف دغه ده چې دغه خوراک وکړم معده مې پړسېږي معده مې ګیس کوي.
هغه ته پرېږده هغه خبره مونږ واورېدله هغه خبره مونږ واورېدله بالکل ماته یاد شول ان شاء الله چې زه ژوندی یم ماته به یاد وي دا خبره بیا ما تکرار کوم. ستا زړه ټکان خوري؟
زړه مې ټکان کله کله خوري، ډېر یې نه خوري، کله کله بس داسې زړه ټکان وکړي.
او بازار کې چې روانې چېرته تیز غږ چوشي یا هارن چې وغږېږي نو هغې سره غصه درځي یا بد تاثیر کوي؟
غصه او هارنګه څه غصه هم راځي، له شوره څه غصه هم راځي، بس چې شور وي دا کوچنیان واړه وي دلته سره د مړۍ باندې ناست وي کله کله ماښام سره سره
کور بس په کور کې په نن خبره باندې غصه کوي او ماشومان وهي ټکوي.
بله بله هو هو بس غصه راځي پر شور باندې.
اوس پامیر صاحب تاسو راته وایي دا د ده معده کې مسله ده او که د ده په مغزو کې مسله ده؟
دا رواني ستونزه ده،
دغه زمونږ بنیادي مسله ده چې دی مونږ ته تکراران وایي چې ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، نو دا مونږ واورو دا خبره مونږ ته پته ده. زما خیال دی پامیر صاحب تاسو هم په دې ډېر صحیح پوه شوي نه نه پوهې
بالکل
تا اورېدونکي د خدای پوهېږي چې دا د معدې مسله نه ده. اوس لږ ساعت مخکې مونږ وویلې دا ذهني بیماري ده.
دا ستاسو چې دا رواني مسله ده، نفسیاتي مسله ده، ښه دا د معدې ستونزه نه ده. دا او د دې لپاره به ډاکټر صاحب اوس درته ووایي چې چاته لاړ شي په بوري کې یا په کوټه کې او څنګه علاج وکړي. سمه ده،
یو خبره بله هم واره کاکړ صاحب
ټلیفون
او دی خو لاړ، خو که چېرې دا د معدې بیماري ده چا ثابته کا نو کم از کم دته به زه یو ملیون روپۍ انعام هم ورکړم په نه لیدلو باندې. دته پکار دی چې همدغه سی ایم ایچ کې ډاکټر اشرف ته ورشي، د مغزو متخصص ډاکټر دی او د دې خوشقسمتي ده چې اوس هلته کې دا سړی موجود دی، نو باید هغه ته لاړ شي او مسلسل د هغې نه علاج وکړي کم از کم یو نیم دوه کاله پورې، هغه یو ګولۍ یا دوه په خپله خوښه به جاري نه ساتي. دې کې دا هم مسله ده چې مونږ ورته دا به دوه کاله خورو، نو دی بیا یو ځل ډاکټر ته لاړ شي او بیا هغه ټول دواګانې دي دوه کاله خوري. دغه هم غلطه ده، کم دوا چې ډاکټر ورته جاري وایي چې دا جاري وساته نو هغه به بیا د جاري وساتي، نو د ټولې ستونزې به خدای پاک حل کړي.
صحیح. زید الله زدران لیکي په فیسبوک باندې ډاکټر صاحب چې موږ یو ماشوم دی، عمر یې 15 کاله دی، وزن یې 18 کیلو دی او په دې ماشوم باندې په یو ورځ کې دوه ځلې ډېرې سختې جټکې راځي. دغه جټکې ورکېدای شي که ټولې ټول عمر دپاره، دا خو فورن ډاکټر ته بیول پکار دی ځکه دا د جټکا چې دا خو عادي خبره نه ده، نارمل خبره نه ده.
دې کم ځای کې دی؟
دې په کوټ کې دی.
کوټ کې؟
هاو.
دا خو پکار دا ده چې کیډیا اسپیټال ته لاړ شي، هلته ډاکټر شجاعت ناست دی، هغه ته دا ماشوم ورخیو. بل دا وزن هم دا ماته زیات لیدای شي،
15 کلن 18 کیلو
بیا خو صحیح دی، شلو پورې ټیک دی. خو دا جټکه چې راځي نو د دې وجوهات کتل دي چې یاره دا مرګي دي که نور څه نیورالوجیکل ډیسارډرز دي پکې، نو دې لپاره به د ای ای جی کېږي، د مغزو یو ګراف به اخیستل کېږي.
صحیح.
او د هغې ګراف نه پس به بیا پته لګي، ورسره به د وینه کې د کیلشیم لیول کتل کېږي. بعضې وخت چې کیلشیم لیول کم وي نو هم دا کېدای شي، دغس گردن توڑ تب سرم دا کے دیشی.
صحیح.
اور فیبرائل فٹس ورتا مونگو پامیر سے فرض کیا ٹمپریچر یا دا بدن درجہ سلور و نزیات شنو بیام پا معشوم یا پلیو سری باندی دا عمل کے دیشی او دی، چونکہ کوارٹ کی جو کوارٹ کے ٹول وسائل موجود دی او یو شجاعت سے اپنے دے نور سلور پیزے ڈاکٹران ہم موجود دیل تکی نتی تا پکار جی فوری تو گبانے کی ریا اسپتال تلات شد او ماشو مل تکی ٹیسٹو کی جیو کی کلشم لیو جیو کی او تداوی شروع کی.
صحیح. او دا ډیره جدي مسله ده، د سینې دی اخیستل په کار چکی دی شي سبا یا بل سبا چې دا ماشوم کله غټ شي بیا به ورکی شي دا جټکی.
نه نه دا سینې شي کېده، او دا هر جټکی سره د مغزو ته نقصان رسیږي، یا په د انټلیکچوال یا چې کوم ذهانتي معاملې یا به خراب شي، دا امکان لري چې د نظر خراب شي، غوږونه خراب شي، یا خدا نه خواسته لاسونه خپې کاږه شي، یا د چال گائیڈ چې ورته موږ وایو د قدم ایښودلو کوم انداز چې نارملي هغه خراب شي، بیا د کوږ ووږ زی راځي، نو دې کې زما په خیال خو کدي زموږ غږ اوس واوري، نو په کار دا ده چې دا ریډیو اورېدل دې پرېږدي دی او فوري طور هسپتال ته لاړ شي دا ماشوم وخی.
صحیح دی. زه بل کس ګورم چې څوک را سره دی صاحب ستړی مشي نوم اوسیمه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مراته وخی وسیمه
نن ګلستان دی چې من خبر کوم د مریض مبارک زما زوی دی تقریبا عمر یې 10 کاله دی داسې په کال یا په دغه عمر کې داسې عمر دی باندې راځي چې هغه روغ پریوزي یې تکلیف وشی نه یې یو دم داسې واقع ورپېښه شي چې بس لکه د مرګي په شکل یو دغه باندې راشي غاسونه چې بس سا بندېږي لغتې غورځي لاسونه غورځي پښې غورځي ډاکټر صاحب ته مې دغه خواست دي که دغه معلومات راته وکړي چې دې باره کښې موږ ته چم وکړو.
ډاکټر صاحب دا وی کال کې یو ځل ور باندې راځي ګلستان صاحب
تقریبا یا په کال کې یا داسې در کال څه زیات عمر یا داسې بس چاسیت یې اندازه ورکېږي په دغه عمر کښې به راځي.
دا اوس ورته شروع شوې ده که نه د دغه نه مه وړکتوب نه وه
د وړکتوب څه واخو مو
اوهو د دې ټلیفون هم قطع شو. ډاکټر صاحب ښه ډاکټر صاحب مرګي ښکاري تاسو
د پامیر صاحب که ستاسو یادېږي مونږ مرګو باندې بار بار خبرې کړي او دا مونږ چې دې تقریبا 450 قسمونه دي دا چې کومه بې هوشي یا جټکې چې راځي دې ته مونږ فیکس وایو یا سیزرز ورته وایو. دې کې بعضې جټکې یا فیکس داسې وي چې هغه انسان محسوس نه کړي او تیریم شي او د ته پته ونه لګي. دکته چې د هارټ اټیک کښې مونږ دا خبره کړې وه چې په سړي باندې هارټ اټیک وشي او دی هماغسې خپل موټر هم چلوي یا خپل کار کوي د ته پته مونه لګېږي.
بلکل
دکسې مونږ د ګردې باره کښې بار بار دا خبره کړې وه چې 50% نقصان نه پس مریض ته پته لګېږي. دې کې بنیادي شی چې دی د مور پلار او د مریض که دی بالغ مریض وي د ده خپل پوهه ډېره ضروري ده.
صحیح
د ایپسن سیزر دی ته مونږ وایو.
صحیح پټې جړکې دي چې دی نه محسوس
چې دا دی نه محسوس د دې یو علامت دی لکه دا سترګې چې مونږ رپوو د دې یو خاص مقدار دی که دې نه زیات وي هلته بیا مونږ نسټیګمس وایو نو دغه هم د دې یو قسم کېدی شي.
صحیح
د پښتنو بدمرغي دا ده دوی چې تر څو مریض سملولی نه او ډوډۍ پریښي نه نو دوی ته دا بیمار نه ښکارېږي او چې بیا پوره لس ډوډۍ په یو ځای خوړې نه شي تر هغې ورته روغ نه ښکارېږي نو دوی ته دا پکار دي چې کله په بدن کښې داسې معاملات ښکاره شي دا د حیرولو وړ بالکل نه وي که یو ځل هم په تا جټکه راغله نو پکار دا ده چې د دې مکمل EEG او د ده پوره معاینات وشي وکتل شي که په وینه کښې څه کمی زیاتېږي یا په اعصابو کښې کوم رګونه بند وي یا اکسیجن سپلای پوره نه کېږي یا په سپاینل کارډ کښې پرابلم وي نو ډاکټر ته چې لاړ شي معاینات یې وشي نو هغه معلومات وشي او د هغې تداوي شي او د انسان ژوند تر اخره پورې ښه فعال پاتې شي. اوس داسې مور پلار باندې ماتم په کار دی چې دوی د بل کال انتظار کوي چې بیا به بې جټکه راځي که نه به راځي. دوی ورور ته په کار دی چې فوري توګه څنګه مې چا بل ته وویلې چې دا فوري توګه د ماغزو ډاکټر ته بوځي او د ده پوره معاینات وشي.
لیاقت علي سیماب له ملکنډه لیکي چې زما کشر مخیل کې ورور دی وی عمر یې 20 کاله دی وزن یې تقریبا 80 کیلو دی وی کله چې د یخنۍ موسم شروع شي او موږ کله هم تر سهار لمونځ وروسته بیا واک ته ځو نو وی د موسم مطابق ګرمه ټوپۍ په سر کې که نه او نورې ګرمې کپړې مو هم اغوستي خو باوجود د هغې د زکام او نیم سر درد سره یې رور مخ کېږي وی ساینوسایټس ورته ویل کېږي که نه نو وی زاینوسین سپری هم اخلي او نور دوا هم خوري خو ورسره مستقل افاقه نه کېږي او ENT ډاکټر ته وی بار بار روان وي وی تاسو که څه کورنۍ علاج یا ځایي تدابیر یا څه شی راته ووایي هغه راته وی ډرای فروټ وغیره هم
خطرناک
وی هغه هم ترک کړي دي
او ښې کړي دي که واقعي دې ته ساینوسایټس وي نو مونږ هم د نن پروګرام شروع کړې ویلې چې تړم اوبو کښې مالګه اچوي او هغې سره اوبو سپږمو کښې کش کوي او دا عمل دوه درې میاشتې پورې جاري وساتي. دوی دیر کښې اوسېږي
ملکنډ کښې
دې ته پېښور نږدې دې کولی شي چې په الشفا اسپتال پېښور کښې ډاکټر نسیم الحق دوی کښېني حافظ قرآن دی او ډېر نیک او پوه ډاکټر دی هغوی ته راشي او د هغې نه مشوره واخلي نو انشاءالله بهتري به وشي. ضمن کښې چې کومه دې خبره کوي چې نیم سر کښې درد راځي دا خبره هم بیا په ډاګه کول پکار دي چې دا نیم سر درد چې دی دا واقعي بای لیټرل سینوسایټس دی دا وی دا وجه کیږي یا مایګرینک هډیک دی نو دا به هم هغه ډاکټر صاحب چې وګورو نو اندازه به شو د هغې مطابق به د ده بیا ټریټمنټ وشي او انشاءالله بیا به ټیک شي.
صحیح تاسو چې وویلې چې دا وچه میوه ورته خطرناکه ده دیته دا ولې؟
دا وچه میوه چې ده دی کې هغه ایل ڈی ایل او ایچ ڈی ایل د دې مقدار وي.
صحیح دی کې غوړي هغه خپل غوړي
خپل غوړ وي نو هغه چونکې د پوزې درنه چې کمې جلۍ دي دا ډېرې نازک دي هغې ته چې کله دارو رسېږي نو هلته کې خارش پیدا کی او بندېدل شروع شي ورسره. نو دا د دې وجې نه چې په ستوني کې یا غوږونو کې یا په مرۍ کې د چا بیماري نقص شوي تر څو چې هغه علاج شوي نه ټیک شوي نه نو دې ته نه پکار چې وچه میوه وخوري.
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ.
الله ګران شي.
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. بلونه بیا در سره یو په مخامخه
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.